د بغدادي خور 15 شپېته کلنه ده. رسمي عواد نومیږي او د هغې له میړه سره او له انجور سره د نومبر په څلورمه نیټه نیول سوې ده. د اسوسییټډ پرس او رویټرز اژانسونو په حواله له دوی سره 15 ماشومان هم نیول سوي دي او دوی ټول په یوه ټریلر کې اوسېدل.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونه ته خرغلست په دې هیله چې د افغانستان په ټولو ولایتونو او خارونو او لری پرتو سیمو کې تاسو وکړی سي ازادي راډیو په ځوندې بڼه واوري او د ځوان فکر خبرونه ملتیا وکړي. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې هم د تل په څیر درانه میلمانه بر سره وي، البته ځانګړي میلمانه، او موږ به له دوی سره پر ټاکلو مسایل باندې بحث ولرو. تاسو هم کولای سئ په دې خبرونه کې اړیکې ونیسئ، خپل نظریات، انتقادونه، وړاندیزونه، ټول هغه مسایل چې کولای سئ تاسو یې د نظر په سترګو ورته ګورئ نو موږ سره یې شریک کړئ. موږ به په دې خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې وویل درانه میلمانه هم ولرو، خو په لومړي سر کې به زه تاسو ته دا وایم چې کتن کولای سي د خبرونه کې اړیکې ونیسي. دا شمیرې چې تاسو ته وایم یاداشت کړئ او د خبرونه په لړ کې له موږ سره اړیکې ونیسي. 0999 40 15 30 همدارنګه 0998 225 55 په دې شمیرو باندې تاسو کولای سي اړیکې ونیسي او خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ. قدم نو اوریدونکو د ما د خبرونه البته د تاسو د خبرونه تاسو همیشه ملتیا کوي آیوري قدرمنه میلمنه عائشه خرم ملګرو ملتونو سازمان لپاره د افغانستان د ځوانانو استازي چې تازه ټاکل شوی د سازمان ته دوی را سره خبرونه کړي. البته د خبرونه کې د ټلیفون په کرخه را سره ده د دوی سره بحث ولرو. سلامونه عائشه جانې.
سلامونه فیروزه جانې تاسو ته او تاسو ډیرو درنو اوریدونکو
ډیره مننه کور ودان. عائشه جانې راځو دیتا کراتو وای قدرمن اوریدونکو به هم خامخا د پښتنو سره وی تاسو د سازمان ته څنګه غوړسوي او دا توام کال د تاسو د سازمان ته غوړکیږي د افغانستان د ځوانانو د استازي په توګه.
فیروزه جانې دا پروګرام پروسه خپل شروع شوی و چې د بنوالي ټولنې په حمایت سره او د یو غیر انتفاعي بنسټ چې په افغانستان کې د ځوانانو په برخه کې کار کوي پروسه خالي دا پروسه شروع کړې وه او د هغو په ترڅ کې ښاغلی بختیار د ځوانانو د اولین نماینده په حساب ملل متحد ته انتخاب شوی وو او سږ کال دا دوام دور و چې مختلفو تحلیلي او تقریري امتحانونو په تیرولو سره وتوانیدم چې دا مقام ترلاسه کړم او درې څلور مرحلې د امتحان مدلودي چې د آنلاین سپتنوم نه شروع شوې او تر 1 د اکتوبر چې آخرینه دور یعنی فاینل دور وو هغه کې درې فاینلستانو سره مناظره درلوده او دا هغه په ترڅ کې د افغان ځوانانو د دویم استازي په توګه وټاکل شو.
عائشه جانې درته وایي چې دغه سازمان ته د تاسو تک ته څومره موده پاتې ده او هلته مو مسؤلیت څه دی؟
فیروزه جانې زما فقط یوه نیمه میاشت پاتې ده چې د ملل متحد چې مقر یې په نیویارک کې دی سفر ولرم او زما اصلي وظیفه په ملل متحد کې د افغان ځوانانو غیر سوال نړیوالې ټولنې ته دی زه په دسمبر کې په د امنیت په شورا کې د ځوانانو د طرفه بیان ورکوم.
خامخا به یو شمیر اوریدونکي د تاسو په اړه معلومات ولري خو هغه کسان چې معلومات نه لري کدا ورته وایي چې دا اوس څومره اړتیا ده چې پرختیا هم د افغانستان د ځوانانو غږ تر نړیوال ورسیږي.
ا ا مې په نظر اوس هر نور وخت ډیر زیات ضرورت اساسي دی چې د افغان ځوانانو غږ په یو نړیوال پلاتفورم باندې واورېدل شي، ځکه چې ورو ورو افغانستان او د نوی نسل د دنیا د توجه او د هغوی د کومک او د هغوی د سپورټ نه ورو ورو د هغوی د نظر نه لوی، او دا مهمه مسله ده چې دغه اوسني زموږ ځوانان په څومره مشکلات او په څومره ستونزو سره مبارزه کړې دي، د ټولو مشکلاتو لکه ناامنۍ، لکه فقر، لکه د مواد مخدر او استفاده چې ډیره شوې ده، قاچاق، در روان جنگ، در طول مسائل دی چه دی موگ نوی نسل ورسه لاس و گیوان دی و دیر کم توجه ورده کیگی و جاتره پا ولایتو که دی درس پیساب، دی صحت پیساب، دیر زوانان دی دو اساسی حقوق نه دی برخی دی. نو زه فکر کنم چه دی دیر اساس مرحله دی افغانستان دی تاریخ او خصوصا افغان ځوانانو د پاره ده چې باید د نړیوالې ټولنې توجه ورته جلب شي.
تر دې دمه چې تاسو دغه پروسه کې غرسوي او یعنی ځای به د افغانستان د ځوانانو استازیتوب وکوي، تر دې دمه مو په افغانستان کې د افغانستان له بیلابېل ولایتونو څومره تاسو او به څومره ځوانانو سره کتلې دي، د هغوی نظریات چې تاسو سره شریک کړي دي څه دي؟
ما فقط تر اوسه مو چې څه لیدنې کتنې درلودلې دي هغه په کابل کې محدودې وې. طبعا د مختلفو ولایتو ځوانان سم په کابل کې لیدلې، مګر دا چې خپل ولایتو ته سړی ولاړ شي او هلته مستقیم لیدنې او کتنې ولري هغه به جدا خبره ده چې ډېره ما په نظر مهمتره ده. موږ به انشاءالله سبا چې د ځوانان لویه جرګه لرو چې په دې جرګه کې د ټول افغانستان نه ځوانان ټول شوي دي، تل ځوان استعدادونه ټول شوي دي چې زه به د هغوی سلیدنه کتنې لرم، او په همدې نومبر میاشت کې به انشاءالله یو څو ولایتو ته سفر لرم او هغوی سره به هم لیدنه کتنې لرم.
او دا راته وایي چې تر دې دمه ما مخکې پوښتنه وکړه له څومره ځوانانو له تاسو سره خپل نظریات شریک کړي دي، د هغوی د اکثرو اکثر شمیر چې کوم نظر د تاسو لپاره مهم و او تاسو ترې نظر اخیسته او په دې اړه مو پرېکړه کړې چې هغه به تر نړیوالو رسوي څه وو؟
د دې شمیر ځوانانو ته مې کتلي دي او یو شی چې ټولو پرې ډېر فوکس درلود په دې خبرو کې چې څه ما ترې واخیستل دا و چې موږ پیش په دغو اوسني وضعیت د افغانستان کې څه چې موږ ته مهم دی هغه سوله ده، او موږ اگر چې ځوان نسل ته تعلیمي او تحصیلي حقونه یو ډېر اساسي شی دي، مګر هغوی د خبرو نه ما دا برداشت وکړ چې که هر څومره موږ تعلیم او تحصیل وکړو که امنیت ښه نه وي موږ به د کلونو کلونو زحمتونه په یوه ثانیه کې هدر شي، د موږ پوهنتون د ځوانمرګي بریدونو تارګت شي فاینل زمان کې د موږ د موږ ځوان پیاوړی تعلیم یافته نسل په ځوانمرګي بریدونو کې له لاسه ورکړو. نو د کلونه کلونه تحصیلي او تعلیمي لاسته راوړنې او د ټول مسایل به په یوه لحظه کې ادا شي او که موږ امنیت ونه لرو که پایدار سوله نه وي په ولایتو کې به ډېر ځوانان د حقوقو نه بېبرخه وي. نو هر چې ته ما د دوی سره خبرې کړې دي په یو شي ډېر فوکس کوي چې موږ امنیت غواړو، موږ سوله غواړو، او هغه هم واقعي سوله، ځکه چې د افغان ځوانانو نظریات د هغوی غوښتنې د هغوی سرې کرښې هم په نظر کې ونیول شي.
په سوله باندې به هم پوښتنه ولرو. خدارته وایي تاسو پوهیږئ کې په افغانستان کې هر کال چې کله سروې کېږي بیا یې شمېري یا ارقام له خلکو سره شریکېږي، کال بل ته دغه د بیکاری خصوصا د ځوانانو د بیکاری غراف لوړېږي. په دې اړه به تاسو سره اندېښنې شریکې سوې که نه؟
طبعا بیکاری یوه ستره مسله ده چې هغه د ډېرو نورو ستونزو لامل کېدای شي. د بیکاری د وجې نه ډېر ځوانان هم چې تقریبا د 3 میلیونه نه زیات اوس د مواد مخدر باندې روغ دي دي، او په عین زمان کې همدغه د بیکاری د وجې نه دي چې ډېر تروریستي ډلې یا هم مخالف ډلې په افغانستان کې هغوی ډېر په اسانۍ خپل ډلو کې جذبوی شي. نو ټول عملونه باید شوی دي چې غوی هغه کارونه چې دوی د راتلونکي د لپاره او د افغانستان د راتلونکي د لپاره ډیر خطرناک دي او غوته هم خرابوي. او زه فکر کوم ټول ریښه لري په بې امنیتۍ کې، ناامنۍ کې، په د جنګ د روان جنګ په څه تاثیرو چې هغه لري د موږ په روح روان باندې ټولو په هغو کې ریښې نګرستي دي.
عائشه جانې، دا راته ووایه چې دا اوس البته تاسو له ځوانانو سره کتلي دا مو وویل چې سبا به جرګه ولرئ، خو په لومړي سر کې دغه د جرګې په اړه ووایئ چې په دې دا جرګه به د څه لپاره ده، د افغانستان له کومو ولایتونو یا څومره ځوانانو ګنجایش هغه جرګه کې دي ته ستاسې ځوانان راسي او په هغه کې خپلې خبرې ولدي؟
فیروزه جان، دا جرګه موږ اصلا د ای پی ټي د افغان فور پروګرسیو تھینکینګ سازمان اندیشوران جوان چې په افغانستان کې فعالیت لري د حقوق طرف برگزار کی په همدغه نومبر کې چې سبا ته ورځ مو ټاکلې ده چې په هغه کې به تقریبا د څلور دیشو ولایتونو ځوانان ورڅی چې د دې جرګې ګنجایش ستل ځوانانو ته دی او د هر ولایت نه تقریبا دوه نفره زیاتر، یعنی حد اقل دوه نفره، ما د اکثر درې نفره به موږ لرو د هر ولایت نماینده. او د دې هدف دا دی چې د روان وضعیت خصوصا د سولې او د روان سیاسي او اقتصادي وضعیت د افغانستان په هکله د ځوانانو نظریات ټول شي او هغه به د یو قطعنامې په ترڅ کې دولتي چارواکو ته هم وړاندې شي د دوی نظریات. او زه به هم یو فرصت ولرم چې د مختلفو ولایتو د ځوانانو سره لیدنې کتنې ولرم.
یعنی د جرګې ته هم د افغانستان له مختلفو ولایتونو ځوانان راټولېږي؟
بله، هغوی د سکالرشپ په حساب، یعنی دلته به ځای ورته ټاکل کېږي چې په دوغو جریان کې په کابل کې مشتوي او برته به خپل ولایت ته بيتي.
ډیرخه عائشه جانې، دا راته وایا کړئ چې له خلکو سره په دې اړه پوښتنه اوسي، تاسو په خپل ځان په اړه کوم وایي چې څومره مو زده کړې کړې دي او څومره مو هڅه وکړل تر څو یو ورځ داسې ورځ راورسیږي چې تاسو د افغانستان د ځوانانو استازیتوب وکړای شئ په داسې یو نړیوال سازمان کې؟
په یو ځان له اوس د حقوقو علوم سیاسي د پوهان د کابل پانتون د حقوقو علوم سیاسي د پانځي په دریم ټول په دریم څنګه کې هم دریم کال مې دی چې په د بنملالي راوبتو په ډپارټمنټ کې درس وایم په کابل پانتون کې. او ما خپل فعالیتونه ټولنیز فعالیتونه او اجتماعي فعالیتونه مې د ډېر مخکې وخت نه شروع کړی وو، خو د څو کالو کې مې ډېر فوکس او ډېره توجه د ځوانانو په برخه کې د هغوی د سیاسي فکر او د هغوی ګډون په سیاسي مسایلو کې مې ډېر غوښتل چې توجه ورته وکړم، ځکه کوشش مې کړی چې د ملل متحد شبي سازي کنفرانسونو په حساب د افغانانو سره همکاري وکړم، هغوی ته یې دا زمینه فراهمه کړم چې هغوی په کې اشتراک وکړي او خپل سیاسي فکر او شعور په کې تقویت کړي. او په همدې توګه ما نور چاپي رسنیو سره هم همکاري درلودلې وي په دې موده کې. او دا پروګرام چې زه کومه بشوي يم دا یو ګمړی ګام دی د ما د اهداف ته رسیدو لپاره. او طبعا د موږ اهداف فقط خاصو مواردو د څرګندولو په برخه کې او هغو د پاره غږ اوچت کولو باندې نه حل کیږي، نو د زه امیدوارم چې د بندري ټولنې د حمایت سره په یو عملی ګام اوچت کړو او رښتیا د افغان ځوانانو مشکلاتو ته یوه تمه او یو عملی رسیدګي وشي او هغوی ته فرصتونه برابر شي چې رښتیا وکولی شي چې دوی په خپله پیشرفت وکړي.
د پیشرفت خبره مو وکړه، دا راته وایي چې دا اوس وخت کې څومره دې ته زمینه برابره ده په افغانستان کې په دې شرایطو کې چې نور ځوانان هم وکولی سي د تاسو په شان پرمختګ وکړه؟
د ما په نظر فعلاً افغانستان که دیره ده خوشبختی زایده چه دست زمینه فراهم شوی دی زوانانو تا چه نه تنها پا ملی برخه که بلکه پا بین المللی برخه که لاستر آورنی و فعالیتی نوالیری نو تیره مثبت خبر ده و رو دی زوانانو گدون پا سیاسی و اقتصادی صحنه که دیر کی خو ده ما تشویش داده چه ده باید فقط پا مرکز متمرکز نوی او دا باید ولایات و تا ولایتی زوانان و تا هم دیر زمینی فارا همیشی تر سوچ طول افغان زوانان دی دو فرصتون استفاده و که
عایشه جانې مننه ته موږ سره د تلیفون په کرخه اوسه. قدرمن اوریدونکي لرو، هغوی به له تاسو نه هم پوښتنې ولري. سلام، وخت مو بخیر. که د ما غږ درځي مهرباني وکړئ د تلیفون له لارې خبرې وکوئ. راډیو مو لږ راټیټه کړئ. قدر من اوریدونکو لطفا تاسو نه دا هیله کوو چې کله مو تماس نیو نو تلیفون نه کوم تلیفون باندې تاسو زنګ وهلای هغه لارې د مونږه کووري او کولای سي بیا خبرونه کې خپل خبرې هم ولري. بیا هم یو اوریدونکو لرو، عائشه جانې ته خو موږ سره یې ان شاء الله د دوی خبرې به مو ورو بیا تاسو سره وګرځو. سلام، وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ څوک له کومه ځای مو اړیکه نیولې؟
جعفر لجمن دا تلیفون پلی که مصطف این دیتا برای
جعفری سیب مننه دا غزای ملک بدل که چی غاق موسم وارو
آل وستنگ سو
آه بلکل مهربانی اوکی
د مین باندې نه مې دا پوښتنه وه، ما چې د په اوس ټولنه کې یا په دې اوس عصر کې دا ځوان یا ځوانان چې په ساحو یا مندکو کې دپاره دا سل زره څه پیغام لري او دا اوس ټولې د پروسې پاکه دا کوم نظر ورکوي یا کوم پیغام لري دا دې مشته ووایي.
سمه ده، مننه عایشه جانې. زه به دوی پوښتنه تاسو ته ووایم که تاسو چیرې سمه نه وي اورېدلي.
او موته ما ونه وريده.
او دوی وایي چې په افغانستان پلر پرتو ولایتونو سیمو کې هغه ځوانان چې یعنی په اصل کې هغه ځوانان ته چې له ښارونو لري دي، هغه ته مو پیغام څه دی او د سولې په پروسې په اړه مو تاسو خپل نظر څه دی؟
هغه ځوانان چې په ولایتو کې اوسي، هغه د دې افغانستان یو مهمه برخه تشکیل کوي. هغوی از ځوانان دي چې زه ډېر کوشش کوم چې په مختلفو پروسو کې په ډېرو فرصتونو کې هغوی هم ګډون ولري. زما پیغام هغو ته دا دی چې سره د دو چې په ولایاتو کې په لرو پرتو سیمو کې مشکلات ځوانانو لپاره دوه چندې دي، زیاتر دي نسبت د مرکز ولایاتو ته، چې د ټولو مایوسیانو سره خپل امید له لاسه ورنه کړي او آینده زموږ ځوانانو په لاس کې ده او یو بل سره په اتحاد باندې به انشاءالله چې خپل وطن آباد کړو. او دغه وطن چې د مرکز ولایت ځوانانو په منځ کې رامنځته شوی دی، دغه باید د منځه ولاړ شي او زه مطمئنه یم چې په یووالي سره به ډېر څه ترلاسه کړو. د سولې په پروسه کې ما پخوا هم خبرې کړي دي چې دا ټولې پروسه افغان خلک اصلي قربانیان دي، د روان جنگ دي. نو سولې پروسه ما په نظر هغه وخت کامیابه او همشموله کېدای شي چې رښتیا هغه ډلې چې د دې جنگ نه متضرر شوي پکې ګډون ولري. نو د ما ډېره توجه په دوه ده چې افغان خلک هم پکې یو فعال سهم او غږ ولري او په دې حساب دا خو امکان نه لري چې هر افغان په دې مذاکرې په میز باندې حاضر وي، مګم د هغه مسایل چې د مودې آیندې مربوط کېږي هغه باید پکې موږ سره شریک شي، د ځوانانو سره شریک شي، ځکه دا زموږ آینده ده چې پرې تصمیم نیول کېږي.
ډېره مننه عائشه جانې. راځو دې ته چې څومره د تاسو ډاټ ورک وي، هغه ځوانان چې همدا اوس تاسو غږ اوري، پیغام مو اوري، څومره ډاټ ورک وي د افغانستان خلکو ته، په ټوله کې ځوانانو ته، چې تاسو به د هغوی غږ اوسئ په دغه سازمان کې کله چې وینا مو لرله؟
زه چې د غونډې او لیدنې کتنې لرم، دا خاص د دې هدف لپاره دي چې زه تر ډېره حده د دوی پیغامونه لاسته راوړم او وایې وړم، چې تر څو چې زه هلته چې غږېږم، یو رښتینی غږ او اواز د دوی واوسم، ځکه چې زه به د هغوی نمایندګي کوم او زه به د هغوی استازی واوسم. نو دا به د هغوی پیغام وي چې نړیوال ټولنې ته به رسېږي، او انشاءالله کوشش کوم چې د وظیفه په ډېر صداقت باندې ترسره کړم، او ټول افغانان، ټول ځوان افغانان زما په خبرو کې ځان احساس کړم.
مننه عائشه جانې. اوس راته ووایي چې هغه ځوانان چې فرصت لري خو ورنه استفاده نه کوي، په بېلابېلو نورو برخو کې چې هغوی هم وکولی شي د یو فعال ځوان او همدارنګه یو پرمختللي ځوان چې په ټولنه کې مثبت واقع شي، د تاسو پیغام هغه ځوانان ته څه دی؟
یو خبره چې ډېره خوشینه کوونکې ده، دا چې موږ ځوانان، هغه بعض ځوانان چې د ډېرو خاصو فرصتونو برخمن شوي دي، چې نن مکتب ته، پوهنتون ته او نورو فرصتونو ته لاسرسی لري، او په صداقت باندې ته استفاده نکړه او هغه فرصت هدر کیوي، دا یو ستر تشویش دی او د مسؤلیت احساس نه درلودل د ځوانانو په منځ کې. دا هغه څه دي چې ما ډېر لیدلي دي، خصوصا په مرکز کې، چې دوی باید د دغه فرصت چې ورته فراهم شوی دی، موږ یو ډېره کوچنۍ برخه د دو ځوانانو چې خوشبخت دي چې تعلیمي او تحصیلي فرصتونه، کاري فرصتونه ورته برابر شوي دي، نو دا فرصتونه باید هدر نشي، باید د مسؤلیت احساس ولرو، د خپل نسل په مقابل کې، د خپل وطن په مقابل کې، او د آینده نسل په مقابل کې، ځکه موږ هغوی ته پاسخګو یو، هغوی ته مسؤول یو. نو دا ځوانان چې د دې فرصتونه برخمن شوي دي، ما پیغام ورته دا دی چې د خپل واسه پورې کوشش وکړه چې د دوه فرصتونو ډیره ښه استفاده وکړه، ځکه هیڅ فرصت وړ نه دی او موږ کولی شو از همین استفاده ترې وکړو، او که موږ سمه استفاده ترې وکړو او کوشش وکړو چې نور هم ترې برخمن شي، نور هم پکې ګټ شي، او نورو ته هم یو څه وکړای شو، دا به یو وړ فرصت نه، به ډېرې سترې لاسته راوړنې ولرو. نو دا یې ما پیغام دی.
او عائشه جانې، تاسو مخکې د افغانستان د ټولو ځوانانو یا کوم ځوانانو چې تاسو تر دې دمه ورسره لیده کاته درلوده، له هغوی تاسو سره نظریه شریک کړي؟ په لنډو کې کراته ووایي، انجونو مشخصا د دې نامنې موضوع ورهاخوا، انجونو له تاسو سره څه موارد شریک کړي دي؟ ځکه دلته افغانستان کې د ښځو په تیره بیا انجونو دپاره زخته زیاتې ستونزې موجودې دي. څه داسې لازمه دي چې باید ملګرو ملتونو کې یا نړیوالو سره تاسو باید شریک کړي؟
ما په اندولې دونه کتنو کې مې چې خبرې د ځوانان سره کړې دي، یو شی چې ما ورته د ما په نظر ضرورت ورته احساس کړی دی، چې زه باید د آنلاین د طریقه هم ځوانانو ته لاسرسی ولرم، او هغوی د سوشل میډیا د طریقه هم خپل نظریات ما سره شریک کړي. نو ځکه مې سروې جوړه کړه په دریو ژبو باندې، هم په دري، هم په انګلیسي او په پښتو ژبه باندې، چې هغه ځوانان چې زه ورسره لیدنې او کتنې نه شم درلودی، هغوی خپل نظریات شریک کړي. خو کله چې ما دا سروې چک کوله، متاسفانه 40% نجونو او 80% زموږ ورونو پکې سم اخیستل، او نو د ښځو سم اخیستل سم ډېر کم و په دوه آنلاین سروې کې. او یوه د نشته نه هم چې لیدنې او کتنې مودلې ودلې دي، هغوی د تشویش لري، د یو تشویشونه ډېر دي، مګر څه چې ډېر پرې فوکس کړه، هغوی په مرکز د افغانستان کې ده، چې هغه نجونې چې د تعلیم تحصیل د حق نه برخمنې شوي دي او یو نسبي ازادي پیدا کړې ده په دوه تیرو اتلسو کالو کې چې هغه د یو سیاسي معاملې قرباني نشي. دو باندې ډېر زیات تشویش لري او هغه تشویشونه چې د ښځې په ولایت کې لري زه مطمئنه یم چې متفاوت تر دي. او ښځو نه چې په مرکز کې دي نو د هغو سره لیدنې او کتنې به انشاءالله چې ولرم او د هغوی پیغام په هم بیا تاسو شریک کړم.
ډیره زیاته مننه عائشه جانې د ته موږ ته مو وخت راکړ کولې باس مو راسره درلود خلکو ته مو معلومات ورکړل ډیره مننه کور ودان ځوندې وسی
تاسو نن ډیره مننه
خیر اوسې وخت ولري قدر مناوریدونکو لنډه د ماخلو او بیرته راګرځو یو بل ملما ورسره په خبرونه کې اوسې البته بل ملمنه هغه هم ځنګړې فعالیت لري بیرته راګرځو او غوښ سره خبرته دوام ورکو.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
په یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو تاسو قانون باید تطبیق سي. کله د قانون تطبیق سي
انان چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سم نه ټول دندې حساب سم دي ډېر څه مختګونه سوي دي کرکټ
فوټبال بعضي ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو که په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه کچې چا سرکار کوي ماما سرکار کوي ماما سرکار کوي ماما اوسګار دی دغه سنځ له افغانستان څخه ټوله شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پري په ژوندې باندې لا ازادي رادیو نه
بیا هم خرغلست او قدر من اوریدونکو لکه څنګه میته وویل بیا هم یو بل درنه ملمنه را سره خبرونه کده غلی نسیمه باری فعال او تکړه انجلی ده دوی د نور ادبی فعالیتونو ترڅنګ باید وایم چې د وی نړیواله د سولې لپاره ایبی جایزه تا کاندیدا او نور معلومات به دوی پخپله ورکړي چې د جایزه ته څنګه کاندیدا سوی د شرایط یو څو د دې کاندیداتوري ګټه څه ده او دا جایزه ولې ټاکلې ده. نو بیا هم وایم چې تاسو کولای شئ ځوان فکر خبرونه کې اړیکې ونیسئ خپل پوښتنې مطرح کړئ نظریات مطرح کړئ او د تل پشان د موږ ملتیاو کې خبرونه واوري. سلامونه وخت مو په خیر نسیمه جانې.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته ډیره مننه کور ودان نسیمه جان. اداره ته وایې چې د ادبی فعالیتونو ترڅنګ اوس کومې جایزې ته کاندید شوی یې تاسو دا څنګه جایزه ده؟
لا د یو ان د ادارې د فعالیت ان دی سی له خوا د دوه زره لسم کال څخه دغه د ایوارډ یا د جایزې یو پروسه پیل شوې ده. د دې لپاره د لابل شرایط دي د لابل کټګران دي هغه کټګران چې هغه کسان چې لاسراوري ولري کار کوي ټولنې ته خدمت کوي هغه کسان کولای شي چې خپل ځانونه نورمال کړي اصلاح خپل لنډه بایوګرافي باید درواستي او د دې سره سره خپل د ځان په حق له هغه رضاکار کارونه چې خپل ولایت کې خپل هغه ساحه کې چې کوي هغه تر سره کړی هغه کارو په حق باندې لږ معلومات ورواسي بیا دوی دغه پروسه یا دغه پروګرام دوی خپلې شرایط لري هغه شرایط په کتو سره بیا دوی تاسو څخه بېلابېلې پوښتنې کوي بېلابېل اسناد څخه تلبي کله چې دوی مطمئن شي چې دغه کس د دې جایزې د دې برخې وړ دی یا د دې برخې وړتیا لري چې معلومات شي نو بل اخر دوی هغه برخې ته کاندیدوي. نو زما پروسه هم داسې وه چې د دې په حق لمه په سوشل میډیا کې وغوریدله او دا په اوریدو سره بیا ما هغه مربوطه ایمیل ادرس خپل معلومات واستوله. خوشبختانه چې ما معلومات یې په فعالیتونه زما لپاره راوړلې دي د دې وړو بللې چې زه کولای شم د سولې د نړیوالې جایزې ته نوماند سم نو هغه چې د ځینو پوښتنو د ځوابولو پر اساس باندې بیا دې د جایزې نوماند کړم.
دار ته وایي چې تاسو سره له افغانستان نور څوک هم د جایزې ته کاندید شوی دي کنه؟
بلې هو په کومه کټګوري کې چې زه یم یا په کومه برخه کې چې زه یم په هغه برخه کې زما سره د افغانستان څخه یو تنې نورې انجینې راسره دي څنګه چې دلته د بلادین ولایتو اوسي او د دې سره سره دا جایزه تلور برخې لري چې په هر برخه کې د افغانانو څخه انجینر او ځوانان نارینه ورونه کاندیدان شوي دي.
د دې لپاره تاسو مخکې ویلې چې باید فعالیت کړی وي، همدارنګه په ټولنه کې خلک وپیژني، د ټولنې لپاره یې زیات کار کړی وي، له دې نه ورهاخوا نور شرایط هم شته؟
بلې، هو باید دغه کار فعال وي چې خلک وپیژني او د پرځان باندې دومره باور ولري چې زه دومره رای وړلی شم یا دومره کسان زما د کار زما د فعالیت مینوال دي. زه کولای شم چې د دې خلکو په واسطه باندې ځان در بریا کړی ورسوم او دا خلک ما ته دومره رای وکاروي چې زه وتوانېږم دا جایزه ترلاسه کړم. نو یو دغه راز هم دی چې هغه انسان په خپل ځان باندې باور ولري، نو پر هغه اساس باندې هم کېدلی شي چې دغه شرایط په منلو سره مختولات شي.
د رای په اړه خو به معلومات لري چې څومره شرط دی چې باید رای تر کومې کچې ویسي چې هغه جایزه بیا ترلاسه کړي؟
دغه درای شمیر معلوم نه دی. هر څومره رای چې تاسو ډیری هغه عمر درای په ډیروالي سره موږ کولای شو چې کړیا تر لاسه کړو. مثال په توګه زما سره په دې برخه کې یو تنظیم نور دی او زه په یوه مات شاید هرې خور په هغه خپل برخه کې دې کار کړی، هغه کسان چې دې سیګنی د دې څخه رضایت لري او غواړي چې دغه خور یا دغه مرهم دغه پیغله د دې جزې مستحق ده، هغه دې ترای کوي کمپاین ته کې نور خلک دې ته تشویق کوي، نور خلک ته معلومات ورکوي د څو غره دې لپاره رائے وکړي. او دلته چې د هرې جلې د هرې مرمنې یا د هر ور رائے ډیره په لور کاڅه وي هغه کسب بریالي اعلانې دي.
دا جایزه به یوازې افغانستان ته لکه تاسو چې ځان نور ته کاندید کړی دی ورکول کېږي چې نړۍ کې نور خلک هم ورته کاندیدان دي؟
نه، په دې کې د نړۍ بلابل هوادونه دي، څنګه جنوبي اسیاي هوادو تر څنګ نور روپایي هوادونه هم دي. دغه څخه هم ځوانان مېرمنې او ورونه کاندیدان دي چې په بلادونو برخو کې هغه هم لاسته راوړل لري، نو په دې لحاظ باندې هغه هم ځانونه کاندیدان کړي دي.
او درته وایي چې څه فکر کوي څومره د اوس اړتیا ده چې ځوانان باید په بیلابیلو مختلفو یا بیلابیلو او مختلفو برخو کې کار وکړي تر څو هیواد ته د تاسو په شان باندې داسې یو مهمې جایزې لپاره دوی ځانونه کاندید کړي چې هغه وکړای شي راوړي افغانستان ته؟
بلکل، زه دا فکر کوم چې زموږ ځوانان د افغانستان زلمي او پیغلانې انرژي لري، طاقت لري، علم لري، پوهه لري، د ټکنالوژي سره بلد دي. دوی کولای شي چې د خپل د دې انرژي په مټ باندې هغه استعداد چې دوی لري د هغه په مټ باندې دوی بېلابېل فعالیتونه وکړي. موږ باید ځان هر کاره جوړ نه کړو، هغه یو مسلک، هغه یو فیلډ باید ځان ته انتخاب کړو، په هغه کې زحمت وباسو، په هغه کې کار وکړو. نو که چېرې موږ په هغه کې کار وکړو، ځان ته پلان ولرو او ځان ته هدف وټاکو، نو موږ کولای شو چې مختلفې او بشمیره لاسته راوړنې ولرو. او هغه لاسته راوړنې موږ ته یو نوم راکوي، یو شناخت راکوي په ټولنه کې. او بل ګټه یې دغه ده چې موږ په نړیواله سطحه باندې د افغانستان ځوانان او پیغلې ځان معرفي کولای شو چې افغانان هم درچا کم نه دي. که چېرې دلته ارامي وایي، که چېرې دلته سوکالي وایي، که چېرې دلته دنده او بدبختي نه وایي، نو دا به نړیوالو ته جوته شوی وایي چې د افغانستان ځوانان او پیغلې هم د نړیوالو د ځوانانو کم نه دي. دوی هم استعدادونه لري، تر څو دوی هم زحمت باسي. او دا خبره دوی ته ډېره د تعجب وړ ځکه هم ګرځي چې کله نا کله موږ د افغانستان د داسې ولایتو څخه لکه اوس چې زه د هلمند څخه نړیوال جایزې ته نومانده شوی یم، دې جایزې ته هغه کسان هم نومانده شوي دي چې په یو د سولې په فضا کې، د سولې په هېواد کې، د سولې د امنیت په ولایت کې دوی کار کوي، فعالیت کوي. یعنی هیڅ ممانعت نه لري، هیڅ امنیتي ستونزه نه لري. موږ چې کار رپورټ ته ووځو، رپورټ تر اوسه ځان په ژوندو کې نه حسابو. یعنی زه وایم چې
بله، نسمه جانې تاسو خبر ته دوام ورکړي، خبرې به مو اورو. خو لومړی سر کې د دې لپاره چې موږ قدرمن اوریدونکي تماسونه زیات دي، هغه اړیکه برا واخلو. وعلیکم السلام، وخت مو بخیر. مننه، مهرباني وکړئ څوک له کومه ځای مو اړیکه نیولې؟ او په لومړی سر کې مهرباني وکړئ، مهرباني.
بریا تر لاسه کړي، نو دا کوم کارونه په لومړیتوب کې لري؟
او بل چې یو څو بیت چې هغه دې خوشحالي هغه شعر چې له ادب سره مینه لري یا ادبیاتو کتاب کې که دوه بیت راته ووایم زیاته مننه کوم.
مننه کور وزن جعفری صاحب. نسیمه جانې موږ غږ اورئ تاسو؟
بل بل
د دوی پوښتنه خو مخه مخه واورئ که زه یې تکرار کوم.
بل پوښتنه خو مې واورېدل څومره چې زه ورسره پوه کوم پوښتنه یې دا وه که چېرې زه کامیابه شم زما راتلونکی پلان به څه وي زه وکړم. دا چې زه وکړم د ادب او فرهنګ په برخه کې بېلابېل فعالیتونه ترسره کوم. په هلمند کې زه د مېرمنو لپاره د امیل په نوم اخبار خپلوم، مسل چلوونکی یم. د دې سره ما خپل درې کتابونه چاپ کړي دي. یو کتاب مې د افغانستان د مېرمنو د ژوند د ناخوالو او بدبختۍ په هکله دی چې هغه مې د لنډو کیسو په ژبه باندې د دې ستونزې بیان کړي دي یا لیکلي دي، ټولنې ته مې وړاندې کړي دي. دې سره سره ما په هلمند کې د دوو داسو خوندو کتابونه چاپ کړي دي چې هغه د فرهنګي ستونزو له امله نسي کولای چې خپل په اصلي نوم باندې خپلې لیکنې خپرې کړي یا خپل کتاب خپور کړي. د ادب په برخه کې دا زما فعالیتونه دي. که چېرې زه دا جایزه ترلاسه کړم نو زه به وتوانېږم چې زه ځان په نړیوالو او په هېوادوالو په وطنوالو وپېژنم. کله چې زه شناخت پیدا کړم طبیعي خبره ده زما اړیکې ډېرېږي او د دغو اړیکو پر اساس باندې زه کولای شم چې د نړیوالو او د هغه کسانو چې امکانات په لاس کې لري د هغو توجه داسې ولایتو ته راواړوم لکه هلمند. دلته د مېرمنو لپاره کار ته اړتیا ده، داسې کار ده چې هغه کار اساسي وي، هغه کار بنیادي وي، تر څو زموږ ښځې او مېرمنې هم فرصتونه پیدا کړي او هغه استعداد چې دوی لري هغه استعداد په لاره واچوي.
نسیمه جانې، دوی یو غوښتنه دا وه چې وایي تاسو د له هېواد سره د مینې په اړه کوم شعر ویلی دی، که کېدای شي اورېدونکو ته هغه هم ووایي.
ما خو خپله شعر نه دی ویلی، زه مقالې لیکم او لنډې کیسې لیکم. دا اوس کې مې یو تاریخي ناول هم ژباړلی دی، نو خپل شعر مې نه دی، خو یو بل شعر به درته وړاندې کړم. وایي د وطن پیغلې مې په غاړه وړي د اوسکو امیر، د فاریاب پیغلې ته غمي له بدخشان رسي.
مننه نسیمه جانې کور ودان. بیا هم یو اوریدونکو البته وګورو چې چا تماس نیولای کنه. خانو د تاسو خبرته به دوام ورکو. تاسو د مېرمنو د ستونزو او ناخوالو یادونه وکړله، څه فکر کوئ دلته په بل سربیره په ولایتونو کې په خپل ښځې څومره له مشکلاتو سره مخ دي؟ د دوی دغه عمده ستونزې څه دي؟ ځکه تاسو وویل چې کتاب مو هم په دې اړه لیکلی دی.
اڅه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې په مجموع کې افغانستان د جنوبي ولایتونو لکه کندهار، زابل، روزګان او هلمند په دغه ولایتونو کې ښځې بېشمېره ستونزې لري. اول ستونزه خو دا ده چې دوی خپل اساسي حقوقو ته د لاسرسۍ نه لري. دوی په هغه باندې خبرې نه دي، دوی تعلیم ته لاسرسۍ نه لري. دوی هغه اساسي ضرورتونه لکه د صحت سهولتونه، د صحت فرصتونه، دې ته دوی لاسرسۍ نه لري. ځینې کارونه یا ځینې پروژې راځي چې هغه فقط په نامه وي یا هغه فقط نمایشي وي، هغه دوی ته ګټه نه کوي. یو میاشتنی، دوه میاشتنی یا د یو کال ځینې لنډمهاله پروژې چې هغه دوی لپاره نه خو بښنه کوي او نه هم دوی ته اساسي پاتې کېدلی شي. که چېرې د دغو مېرمنو لپاره اساسي کار وشي نو زه فکر کوم چې دغه ناخوالې، دغه خنډونه به د یو هدف پورې حل شي. او بل زما کتاب کې چې ما هغه د ښځو ستونزې راخیستې وې، هغه تعلیم ته نه لاسرسۍ وو، هغه صحیح فرصتو ته نه لاسرسۍ وو. هغه په بدو کې د ښځو ورکړه وه، هغه څنګه یو بېګناه نجلۍ د یو شک پر اساس باندې د هغې قتل یا د هغې وژنه وه په مخې ښځو ورکول. یا کله نا کله چې یو مېرمن اولاد نشي پیدا کولی، که دغه ستونزه د خاوند لخوا وي، خو بیا هم دلته ځینې اساسیتونه شته چې د هغو اساسیتو پر اساس باندې هغه ښځو ته ګوته نیول کېږي، هغه ښځو ملامته کېږي، یا پر هغه ښځو باندې بالاخره بل نه.
ناسبه جانې، بیا هم راګرځوئ تاسو خبرو ته او اورو چې یو اورېدونکی غواړي چې واتمن باید خبرې وکړي، نو د دوی خبرې اورو او فکر کوم چې دوی اړیکه هم پرې سوه. اوریدونکي زیات دي ماشاءالله، دوی غواړي خپل پوښتنې له تاسو نه ولري، نظریات له موږ سره شریک کړي. نو هڅه قدر مونږ اوریدونکو همدا ده چې تاسو د درنو میلمنو د خبرو تر څنګ د تاسو نظرونه او پوښتنې هم راواخلو په خبرونه کې. مهرباني وکوي نسیمه جانې، بیا هم تاسو اجازه کوي یو بل اوریدونکي به راواخلو. کور ودان، سلام، وخت مو بخیر.
زما پوښتنه د مېلمنې له ده، تاسو ته کامیابه دي که خیره؟
پښتنه خو به وکوي خو لمړي سر کې راته وایي چې څوک لکه مزای مواړی کني ولي
زبنی غره د ولایت د کوټو له فالینه
او نومو
باندې لګي بازارې
مهرباني وکوي
نو وکړه نو خو خو کامیاب شي او مګان والی
خیروسی بله نسیمه جان تاسو موږ راغورې
بله
بله دوی وایي چې کله تاسو دغه بریا ته ورسیدئ نو څومره به هڅه وکړئ چې په ننګرهار کې د اسلامي پوهنتون لپاره هڅه وکړئ
لمړی خو هڅه کوم کوشش کوم چې د کومې سیمې څخه کامیابی زما یا په کومې سیمې کې چې زما فعالیتونه په سیمې کې یا دلته نورو لپاره کار کوم لمړی خو زما کوشش دا وی لمړی د هماغه ولایت او هغه ولایت یا د هغه ځین خلکو ته په دوهم قدم کې به ما هڅه او کوشش دا غوې چې زه دومره ځوان او توانایي پیدا کوم په ځان کې او د نورو مکلف کسانو راڅخه څو دې سره جذب کوم درڅو چې دا ورو دا غوښتنه وکړه چې څنګه هر کې د دې پوهنتون لپاره به زه اوسم دا به نو بیا ترخې نه چې د دې کوم ضرورتونه دي د دې کوم ستونزې دي هغه ستونزې چې حکاولیت لري هغه ته باولیت ورکړي هغه به مسولین ورسوو او د مسولینو څخه به دا غو د حل غوښتنه وکړو
بیا هم نسیمه جانې یو بل اړیکه به هم راوخلو البته کې تاسو اجازه اوسئ قدر من اوریدونکو پوښتنه لري سلام وخت مو بخیر
بله
سلام وخت مو بخیر مهرباني وکوي څوک لکه منځه مواړی کني ولي
بن السلام علیکم
لطفا تاسو د موږ غږ د ټلیفون له لارې واورئ د رادیو غږ مو کم کړئ مهرباني وکړئ څوک لکه منځه مواړی کني ولي ښه لکه انده هر نه مواړی کني ولي مهرباني وکړئ تاسو د موږ له قدرمنې میلمنې څخه مشخصه پوښتنه لرئ ها د دوی اړیکا هم پریسوا قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هم ټینګار کوم چې لطفاً کله مو ته اړیکې نیولې نو د ټلیفون ته مو متوجه اوسئ او د رادیو غږونه مراټیټ کړئ چې موږ وخت کم دی او هر قدرمن اوریدونکو د دې هڅه کوي چې د هغوی خبرې رخصي په خبرونه کې او هغوی هم خپل نظر ولري نو دا چې تاسو بیا د رادیو لاله د موږ غږ اوري او منتظر پات کېږئ چې بیا بیرته ځواب راکړي نو دا بیا هم د موږ وخت ځای کوي او هم د بل اوریدونکو سلام وخت مو په خیر سلام وخت مو په خیر ها تاسو لا تر اوسه نه پوهیږئ چې کومه رادیو ده بیا هم اورو چې بل څوک دی سلام وخت مو په خیر سلام وخت مو په خیر مهرباني وکوي څوک لکه مزه ماړی کني ولي خانو راګرزو تاسو ته نسیمه جانې مخکې مو د خزو د ستونزو او ناخوالو یادونه وکړه له ناخوالو ورهاخوا اوس په افغانستان کې د نجونو لپاره یا د خزو لپاره څومره دې زمينه برابر سوې ده چې هغوی فعالیتونه ولري او د تاسو په شان یو تکړه میرمن یا یو تکړه انجلۍ ووسی
وسته د په خاص شان کې چې موږ وګورو د نساجي ډېر د څه یې د انجینر هم راوځي اول خو دې ذکر وکړي دا وروسته کوم استعداد چې لري هغه استعداد په کار واچي او خپل ځان په یو بخ کې مسلکي چې دغه مسلک د لارې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته خپل ټولنې ته خدمت وکړي د دې د ټول شو مثال د خپل ځان ورکوم مازه د یو داسې ولایت مې چې دلته جنگ او جګړه د رسول د افغانستان د ټول ولایتو د بدبختی نخوالی او جنگ زیاتیه او کله چې زه د تاسو ولایت څخه راپاتم زما کار کوم فعالیت کوم نو تبي خبره ده چې دلته دومره زمينه سازي څنګه د دومره چانس ته دلته داسې ورونه تا د تداسي کسان او نارینه تا چې هغه ماته شوکني معاملات کوي ما سره پرسنګ درېدلې دي
زه تشکر یم چې زه درته مقام را رسیدلې یم حتی نن د یو نړیوال جایزې لپاره ځنو باندې سوې یم نو ته به خبره دې چې افغانستان په ټول ولایتي کې دومره زمينه سازي سره د دومره امکانات څخه په کار دغه ده چې هغه امکانات ته هغه وسایل ته په کتو سره زموږ مرمنې ضرورت وسی پردان باور ولري راو پاتې نه یوازې لګان لپاره د نورو مرمنو لپاره هم کار وکړي د نورو مرمنو لپاره هم د ځخ پورته کړي د ځخ د مسلمانو ورته هغه امکانات یا هغه تهولتونه چې دوی حق پر لري باید دوی ته چمتو شي دوی ته برابر شي دوی دغه لپاره ځخ پورته کړي زه غواړي دغه غوښتنه وکړي په وار وار هغه تلاق شي
او نسیمه جانې درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ تر دې دمه به خلکو تاسو ته څومره رائے کارولې دي او درته وایي چې څومره باوري یاست تاسو به دغه جایزه ګټئ؟ زه
هم دغه باور او هم دغه مقام بس ته چې د یو نړیوالې جایزې ته د هلمند رقم جنګ ځپلي ولایت څخه نوماند یم دغه زما بریا ده او زه فکر کوم چې ما دا جایزه ترلاسه کړه ما خپل خلکو پورې دا جایزه راورسوله دا ویار ما ترلاسه کړې چې زه د هغو هیوادو د ځوانانو سره په کتار کې نن ولاړه یم دې جایزې ته چې هغه په یو سوله ییز فضا کې کار کوي کار یې کړی دی لاسته راوړنې لري او ما په افغانستان کې د افغانستان د هلمند په شان ولایت کې کار کړی دی زه د دې جایزې مستحق ګرځېدلې یم نو همدغه زما بریا ده او زه فکر کوم چې دا جایزه ما ترلاسه کړه خپل هیواد او هیوادوال چې مور سوال
هلته راځودې ته هلمند ولایت کې څومره انجونې او ښځې فعالیتونه لري که تاسو ورسره پېژندګلی لري چې هغه په کومو برخو کې د دې لیواله دي پرمختګ ولري او فعالیت وکړي؟
د ټول مخکې زه د ادب او فرهنګ په برخه کې د ښځو مثال درکوم کله چې په هلمند کې زه لومړنۍ مېرمن وم چې ما لنډې کیسې لیکل پیل کړه او ما د لنډې کیسو کتاب چاپ شو حتی په جنوبي زون کې تر اوسه پورې د یو ښځې او بیا په هلمند کې د یو نارینه هم د لنډو کیسو کتاب نو چاپ شوی دغه د لیکوالۍ برخې ته چې کله ما دوام ورکړي د خلکو تشویق را سره و د خلکو پذیرایي را سره وه او دغه زما لیکل شوي کیسې او مقالې دومره خوښې شولې چې په ځینو نړیوالو ژورنالیستانو دری ژبې ته او انګلیسي ژبې ته وژباړلې د څو دي و خلکو ته دغه ښکاره کړي چې په افغانستان کې د مېرمنو ژوند د کوم ستونزو خندونو سره مخامخ دي او دغه سربېره بیا هم دوی کار کوي دوی راوځي دوی پر ځان باور لري نو دې څه په کتو سره د هلمند مېرمنې او پیغلې دې ته لیواله چې څو دین د ادب په برخه کې کار وکړي دې قلم راپورته کړي څه مثال زه د غدین د در کولای سم چې د پونتون مسله وه چې د ادبي ټوټو یو کتاب په داوس نږدې وخت کې کتاب شو چې هغه کې په ډیزاین کې په اساس کې او ایډیټ کې همکاري او کومک ما ور سره وکړه ځکه د ټولنیزو او کلتوري ستونزو لکه بل د دانش وطنې دلې او هم ثاني او بل انګلیسي ګل سری سکولي په نامه چې شاعر ده هغه شعرونه او غزلونه لیکلي دي د هواد لمینې لپاره د مور د مینې په فار او دا سی پر بلا بیل موضوعات باندې د خپل احساسات د شعر په ژبه څرګند کړي دي دا هینګلې چې هغه دومره کلتوري ستونزې درلودې چې هغه نه څه کولای چې د خپل فنامه باندې د کتاب چاپ شي په یو بل مستعار نه کتاب چاپ شو یعنی د دې څخه موږ یو څه فایل هم ترلاسه کولای شو یا دې ته خوشباوره کېدلای هم چې دلته خزي او مېرمنې کثیر دې ته زمينه سازي وکړي کثیر دې ته فرصتونه برابر دي په هر برخه کې دوی کار کولای شي دوی کار کول ته لیواله دي په کته ما یو مثال ادبي او فرهنګي بخش کې درکړي
نسمه جانې په کده هم راته وایي هغه انجونی چې دا اوس د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې تاسو غوونه غږ او ریال بته هغه ته تاسو پیغام څه دی له ادبي مسایل ور هاخوا خای ډیرای دا سنجونی وو چې هغه به سواد نه لري هغه ته تاسو فعالیت څه دی چې هغه څنګه کولای شي چې ټولنه لپاره اړتیا هم خدمت وکي او خپل هیلو ته ورسیږي
لمړی خو د ټول مخکې زبای دا وای ما چې اول پر ځان باور دی دی باید پر ځان باور ولري که چیرې موږ پر ځان باور ولرو او بیا ځان ته یو هدف وټاکو یو پلان ځان ته جوړ کړو هغه هدف ته رسیدو لپاره هغه سرچینې ولټوو چې کوم سرچینو په کوم لارو باندې موږ د خپل هدف ترلاسه کولای شو هغه سرچینې خپل ځان په دې باور کوي بل یو چې کولای سم او دا په هغه وخت ولای سم چې هغه لري او هغه سکتنی زه تر سره کوم چې دې هدف ته رسیدو لپاره مهم دي دا کړه ده پوهه ده علم دې ترلاسه کول دي د مشرانو مشورې دي همداسې په دې لاره کې چې هغه څه اړین وي مهم وي که چېرې هغه لارې خپلې شي نو دوی کولای شي چې د دوی څخه یو کامیابه مېرمن یو داسې مېرمن جوړه شي چې هغه د هغې نوم به په تاریخ کې یادېږي او د هغې مثال به د نورو ښځو مجالسو کې یا د نورو ښځو مخته د هغې مثال ورکول کېږي چې تر څو هغه الګو وګرځي تر څو د هغې څخه الهام واخلي تر څو د هغې پر قدم باندې قدم کېږدي دوی هم لاسته راوړنې ولري بلاخر د ځان لپاره ټولنې لپاره او د دې وطن لپاره کار وکړي. دا وطن کار ته ډېره اړتیا لري او دا کار دا اړتیا یوازې په نارینه وو یوازې په ورونو باندې نه پوره کېږي. نو اړینه ده چې مېرمنې هم میدان ته راشي، مېرمنې هم کار وکړي، زحمت وباسي او تر ټولو مهم کار پر ځان باور باید ولري.
په خپل دغه باور چې یو څوک باید په ځان باور ولري، ځکه تاسو پوهیږئ د افغانستان البته بغل او ولایت کې تاسو غذای نه تاسو ویلي کاندید شوی هلته اوسېدلی اوس خو په کندهار کې استئ، د هلمند ولایت سربیره په نورو ولایتونو کې هم نام نه دي. دغه باور څنګه رامنځته شي چې تر څو یوه میرمن یا یوه نجلۍ په خپل ځان د باور پیدا کړي، یعنی دا زمینه د په ځان باور پیدا کولو ته څنګه فراهمېدای شي؟
زه وایم چې د دې باور سرچینه د کورنۍ څخه اخیستل کېږي او دوهمه ټولنه ده چې په ټوله ټولنه کې موږ ژوند کوو. کله چې موږ ټولنې ته راوځو طبیعي خبره ده دلته چې که مېرمنې که نارینه یې کار کوي او په خاصه توګه د ښځو په برخه کې دغه ستونزې ورته ډېرې دي. کله چې ښځه راپورته کېږي چې ټولنه کې کار کوي هغه په ټولنه کې مطرح کېږي، یو څو کسان یې پېژني، د هغې پر وړاندې خنډونه او ستونزې اول د کورنۍ څخه شروع کېږي، اول کورنۍ ته بې ممانعت کوي. نو اړینه دا ده چې دا په کورنۍ کې د ځان حتمي په کورنۍ کې داسې یو کس پیدا کېږي چې هغه پر دې باور کوي، هغه د دې ملاتړ کوي، هغه د دې سره درېږي. زما په ټوله کورنۍ کې زما پلار زما ملاتړ کوي، ټوله کورنۍ زما د درس زما تعلیم زما د کار زما د کاري سفر خلاف او حتی اوس هم ده، خو فقط دغه باور ما ته د پلار د خوا را انتقال شو او د پلار باور ما هیڅ وخت مات نه کړی. څه چې د ویله کوم خوب چې د ما ته را کړی وي یا کوم اراده چې د ما ته را کوله ما هغه عملي کوله. ما هیڅ وخت دا کوشش نه کوم چې زه د مکتب څخه پاتې شم، بهرنی وکم، مکتب ته ولاړ نه شم، یا هغه کار هغه نصیحت چې د ما ته کوي هغه لاس ما ته راشي د هغه څخه سرغړونه وکم، یا خو پر هغه لار باندې ولاړ نه شم، یا د دوی خبره او مشوره ونه منم. نو دغه سې په هره کورنۍ کې داسې یو کس پیدا کېږي چې هغه به د ورور په شکل وي، هغه به پلار وي، هغه به یا خاوند وي، هغه به خور وي، یا به مور وي، چې هغه به دوی تشویق کوي. که موږ تاسو وګورو دغه ټوله مېرمنې چې راپورته شوي دي، یا دغه ټولو مبارزې مېرمنې چې کار کوي میدان ته راغلي دي، تبان چې د دوی د چا د یو چا لاس دی په کورنۍ کې، که چېرې ټوله کورنۍ د دوی مخالفه نه وي، تبان په دې کورنۍ کې مخالفین پیدا کېږي، تبان په دې دوستانو قریبانو په دې ټولنه کې مخالفین پیدا کېږي. خو بیا هم یو داسې کس وي، یو داسې کس وي چې هغه د دې ملاتړ کوي، د دې سره په ښه او بدو حالاتو کې اوږه په اوږه ولاړ وي. نو د هغه کس باور که چېرې دوی ترلاسه کړي، همدغه د دوی د ځان باور دی چې هغه باور یې ترلاسه کړي، د هغه هم ملاتړ یې ترلاسه کړي، دوی بیا په ټولنه کې پرمختګ هم کولای شي، لاسته راوړنې هم درلودلی شي، خپل د حق سره سره د نورو مېرمنو د حق غوښتنه هم کولای شي.
بلکل ډیره زیاته مننه نسیمه جان، نه کور ودان دا چې موږ ته مو وخت راکړه، تاسو له موږ سره بحث درلوده، قدرمنو اوریدونکو هم د تاسو خبرې واورېدلې. موږ تاسو ته د دې هیله کوو چې دغه بریا تاسو خپله کړئ او جایزه د افغانستان په نوم راوړئ. ډیره زیاته مننه
له تاسو او ازادي راډیو څخه ست راکړئ چې د دې لارې زه د اوریدونکو سره د هیوادوالو سره خپل راغلي خبرې او د دې اجازه په حق معلومات سره کوم. ډیره مننه.
کور ودان ځوندي اوسئ، ښه وخت ولرئ. قدرمنو اوریدونکو له تاسو نام زه ښه زیاته مننه دا چې همیشه وخت ځوان فکر خبرونه اوري او اړیکې نیسي. کور ودان، ښه وخت ولرئ.
ولا آزار بشي ولا آزار بشي جنان سرغتا مي.